په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریلی ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل له دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یوناما کارکونکو له طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یوناما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په 13 دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګولې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې تر اوسه د طالبانو لخوا کتبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجاریک وویل د سرمنشي انټونی ګوتیرش لپاره هر دا ډول بندیز به نه منلو او نه هم رښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر کړی چې په روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یوه بله جدي سرغړونه ده. هغه نن په یو ټویټ کې همدارنګه ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپله پریکړه بیرته واخلي. ایران له وکلنو رئیس د لومړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عربي اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچن شوې ده. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروسته کې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ټلیفوني خبرې کړې او ژمنه کړې ده چې د روانې روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل مکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همدارز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د مکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغې د دفتر یو چارواکي خبر اعلان ته وویل مکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریز ولري، خو لاره به د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ځوان فکر پروګراموري او زفرید سیال پکې د شفیق ارز تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. ساسي سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د وجدان نړیوال ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام له ځان سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کوو چې ولې باید په یو ټولنه کې وجدان یا دا چې اخلاقي معیارونه څه دي، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده. آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولای شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه د پدې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسي کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونې میلمانه مو ډیر دي، خو اړیو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر عزازی ته ورشو. عزازی صاحب سلام شي، بخیر راغلی. کته سره ته په پایل کې وای چې موږ په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر پڅ کوو.
کور مو ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټول او د دن کته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په ټولنه کې سره تړلی دی او بل سره او لازم او ملزم دی. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ دی چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کېدای شي د هغه څخه د یوې ټولنې افراد ډېر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د فرعي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دي هغه هر فرد پورې تړلی دی چې افراد په ټولنې کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنې کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بلګې په ډول څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېری وخت په تاسو باید وایم چې یو شمېر د خارونو اوسیدونکو او یا په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر افراد چې موټرې لري هغوی بې ځایه بې مورده آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کړي یا خپل فامیل سره تلیفوني اړیکه ونیسي بیا آرند کوي د هغه د طریقه خپل فامیل خبرې چې زه راغلم دروازه راته خلاص کړه. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آرند کول نور ګوندیانو ته هم زیان رسوي، شاید په دې ګوندیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګر خونه بوي، چا باندې به بد لګي، او نزاکتا دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باید چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي. لکه یو د بلګې په ډول یو کس نوشابه سکي او ځان ته روشن فکر هم وایي چې ما نور ذکر کړی دي، خو کله چې نوشابه وایي کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې وایي په سړک وسار اچوي، یعنی دا هغه اخلاقي معیارونه نه ایجابه چې دغه کار ترسره شي، او دغه مسائل دې سبب کیږي چې په خار کې انتخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بدل لوري ته لاړ شي. د دې تر څنګ مونږ نور بلګې هم ورکوو شو چې
زازای سب کدا په بخنه سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم موږ دلته ذکر کړه. تاسو د داخلقي معیارونو او همدارنګه د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر او ګرځو، کوم چرته وجدان تعریفو یا هغه کړنې چې وجدان پورې ارتباط نسی د څنګه تعریفو؟
اوکلی سیال، کله چې بحث د وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري. یعنی ډېری وخت یو شمېر مسایل په کورونو کې خپلو اولادونو ته او یا د خپلو کورنۍ غړو ته ویل کیږي چې دغه مسایل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کیږي، هغه نقض کیږي، هغه ماتیږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویخ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعض مسایل ویل شوي وي، هغوی وجدان نارامه کیږي او بلاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری د وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم و تحصیل پورې تعلق لري، او د هغه د برداشت پورې چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري، څه ډول چلند وکړي، څه ډول عمل وکړي، ناسې څنګه وي، ولاړې څنګه وي، خلکو سره روغبر څنګه وکړي، د ژوند چارې په څه شکل مختبوزي ده، ټول د متعلق د یو انسان د وجدان پورې ده چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نشو لوبوي، ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسائل چې د دې وجدان آرامه کېږي خپل هغه رعایت نه کړي او بعض نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي، نو حکومتونه نشي کولای چې د هر فرد دې ته متوجه کړي. په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه، دا مه کوه. نو په دې اساس د دې لپاره چې دغه مسائل احساس شي، د افراد وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې، نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي. د کورنۍ و تر څنګ که مدرسه وي، ښوونځی، پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي، تر څو پورې هغه احساس په د انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان.
ډېرې مننه زازی صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. زموږ بله قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفۍ هم وصل شوې ده. خاطرې جانې، تاسو ستړي مشې، بخیر راغلی. دلته زازی صاحب رڼا واچولی چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي، وجدان څه ده په دې مسایلو باندې. په ټوله کې تاسو راته وایي، تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، اوس بل هیواد ته تللي یاستئ، یو اروپایي هیواد کې ژوند کوئ. تاسو دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراعت کول او دلته چې اوس ژوند کوي، دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراعت کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه او درنښت تاسو او ستاسو ټول لیدونکو او میلمنو ته. زه باید تصحیح کړم، د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي ووایي ازاده خبریاله، ډېر توپیر لري سره. خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېده، نو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي، چې په افغانستان کې له لوړ ځای کې څخه به قانون نه پلي کېده تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېده او له بابېزه به ګڼل کېده او له پام به غورځول کېده. خو دغو هېوادونو کې د ژوندانه ډېری چارې د قوانینو تر سیوري لاندې دي او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مخته بیایي. زه د لندن په ښار کې اوسېږم، دې ته ورته ټولو اروپایي هېوادونو کې او د نړۍ په ټولو هغو هېوادونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې کېدی او قانون ته درناوی لري وګړي یې د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چارې سره سمې کړي دي. خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي، خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړي او خپلې کورنۍ کې لږ تر لږه پلي کړي، او پرته له شکه چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ترې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره که وسنجوو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ څه ته به یې پام نه کوه، ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډېر لږ دی، یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري، یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی. نو دا خپله پرې اغېز لري، ځکه چې په ډېرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي. خو هغسې د هغوی په ان معیار به یې په پام کې نیوک، هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو. فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې اړتیا ده پرې کار وشي، او دغه زمینه څنګه چې ښاغلي تازي هم ورته اشاره درلوده، هغه که په مدرسه کې وي که په ښوونځي کې وي، خو لږ تر لږه یو ځای دی وي چې په هغه کې زده کړي. زه یې غوره لار همدغه ښوونځی بولم، چې ښوونځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستي وي، هغوی کولی شي خپلو ماشومانو سره هم مرسته وکړي. زموږ ماشومان اوس که په ښوونځیو کې هم زده کړې کولی، له بده مرغه چې اوس هغه هم ترې پاتې ده نیمایي څخه، خو بیا هم زده کړې به یې په ښوونځي کې کولی، خو مور او پلار به یې ډېر څه نه وزده چې بېرته یې ورته ورپوخ کړي. ډېر څه نه وزده څخه موخه له لیک لوست څخه و دغه پرمختللي نړۍ سره سمون څخه موخه ده، نه د افغانستان تر کچې بس. نو
خاطره جان، تاسې یادونه وکړه چې تاسې اوس مال لندن کې اوسېږي او دلته خلک قانون ته درناوی کوي، که په دې اړه راته وایي، په ټوله کې تاسې د لوست او زده کړې او ښوونځي کې او همدارنګه په کورنیو کې ماشومانو ته د دې مسایلو د ورښودلو یادونه وکړه، څه فکر کوئ اوس مهال تاسې دلته ژوند کوئ، وینې خلک قانون ته درناوی کوي، دغه درناوی چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه له کوم ځایه پیل شوې ده؟ آیا هغه له اخلاقو پیل شوې ده؟
دواړه پکې ونډه لري، هم له اخلاقو اخیستل شوې ده او هم له هغه دولت چې پلی کړې ده. اوس که دلته ډېر داسې خلک شته چې دغه هېواد کې نه دي زېږېدلي، له نورو هېوادونو راغلي دي، کډوال دي دلته، خو لکه بهر میشتو یا اروپایي میشتو اړ دي د اروپا اسیا هېوادونو وګړي هم چې قانون ته درناوی ولري او د دغه ځې چار چلند سره دی ځان او خپل اخلاق او خپل کړه وړه سره سم کړي او برابر کړي.
دلته بله پوښتنه کوم، دغه د کډوالو یادونه مو وکړه، د اروپایي زیاتره هېوادونو مرکزونو ته چې وګوري، پلازمینو ته چې وګوري، دلته زیاتره افغانان دي یا د نورو هېوادونو مهاجر راغلي ژوند کوي، د هغو ښارونو پرتله چې هلته مهاجر کم دي، په هغه ښارونو کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کوم کډوال یاد کړو دوی ډیر دي، هغه ښارونه نسبتا ګډوډ دي، هلته نظافت ښه نه ده، هغه څه چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی یا دا چې نور خلک وایي، ولې داسې یو ستونزه بیا رامنځته شوې ده؟
داسې یوازې افغانان هم نه دي، په هر ځای کې د اروپایي هېوادونو ته چې ما ځین نورو ته هم سفر کړی، په هغو ځایونو کې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، کډوال وي، هغه که د افغانستان هېواد وي، که د هندوستان وي، پاکستان وي، یا هر نور هېواد وي، یو خو کېدی شي زه کله کله وایم دوی به فکر نه کوي چې دا مې خپل هېواد دی، ورته پام نه کوي، بیا چې خپل هېواد یادوم وایم نه هغه سمه مهال و، یا چې د دوی هېوادونه چې زه لکه پاکستان ته تللی یم هغه یادوم نه هلته مهم دغه حال و، د دوی خو دوی په یو ډول وخت نیسي تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي، د دوی چار چلند زده کړي، او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګان مخته کېږي، ځکه چې خپل هېواد یې نه وي، دلته ګڼې نورې ستونزې لري، ژبني ستونزې لري، دې سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشه داسې ستونزې به لري تر هغې چې هغه ټول سره سمی کې وخت به نیسي. خو ما داسې تر اوسه ډېر نه دي لیدلي چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي، کله چې د تاوان خبره پای ته ورسېږي نو هېڅکله یې له پامه نه غورځوي او هېڅکله یې هم بابیزه نه ګڼي، ځکه چې وایي په دغې په ما جریمه راځي. یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دی چې انسانان دې ته اړ باسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي، هغه څه چې خپل ځان ته غواړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نورو ته یې هم باید په پام کې ونیسي.
یعنی په ټوله کې خبره بیرته هماغه حقوقي قواعدو ته راوګرځېدله نسبت دې ته چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډېره ترجیح ورکړل شي. مننه خاطره جانې، تاسو ته به بیرته راوګرځو. پاکستان یادونه مو وکړه، اوس هم بل میلمه موږ سره وصل شوی، عبدالله حمیم پخنی خبریال ده. حمیم صاحب تاسو ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو ته د پاکستان وضعیت په اړه وای، هلته خپل پاکستانیان یا پټول کی د نور مهاجر چې ژوند کوي، دوی زیاتره اخلاقی معیارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې، ک دوی هم حقوقي قواعد ته ډیر پابند دي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ټول ګډونوالو ته. تاسو باندې پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پوری د دوی پر هنګونه ریواجونه کړوړه حادثه سره ورته دي، لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کېږي، پاکستان کې هم داسې دي، ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډېره پورې تکلیف نشي کېدلی، خو بیا هم اړتیا ډېره لیدل کېږي، ځکه د خلک دې ته آماده نه دي کوم اصولو باندې چې باید ژوند وسي، کوم قواعدو باندې چې دوی باید ژوند وکړي، هغه ته هغه تر اوسه پورې پر ځان باندې نه دي منلي، ځکه خلک یو ډول سرشار مختصوی دی هغه په افغانستان کې که په پاکستان کې په پټول کې په پدې پښتونخوا په علاقو کې د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غوندې غوړېدلې دي او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصولو د پر ځای کولو د هغې د یو ماشوم د ژوند چې پیلېږي د هغه له فامیل څخه پیلېږي. له هغه څخه وروسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه د هغه درس و سبق پیلېږي، اما متاسفانه په کور کې د هغه پر ذهن باندې کار کېږي او نه هم په مسجد کې او نه هم وروسته په مکتب کې. دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پورې که د افغانستان کې خلک دی یا د افغانستان ټولنه یا د پاکستان د هغه تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمیب صاحب، که تاسو راته په دې اړه خپل نظر ووایي، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په ښوونځي کې په هر ځای کې د هغه ماشومتوب نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي؟ آیا کله چې دوی لوی شي په زوره یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني یا کوم قانون چې هغه دولتي پلي کوي دوی ومني په اسانه؟
متاسفانه که افغانستان دی که پاکستان دی حکومتونو په دې برخه کې کار نه دی کړی. او که دلته که مثلا که د افغانستان اساسي قانون تراسو، اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي، اساسي قانون پلي کول یا په سمه توګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې، او حکومتونو په دې برخه کې کار نه و کړی. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو څو یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوی کیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیرې اخلاقي معیارونه په پام کې نیول کېدلی او یا هم دا ماشومان داسې روزل کېدلی، نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پېښې ډېرې وای؟ ولې به تروریستي پېښې ډېرې وای؟ ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای؟ دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي او هم ټولنې په دې برخه کې پاتې راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه و سوی او کار نه و سوی. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن له دې حقوقي معیارونو سره یا د هغه له زده کړو سره د هغه ذهن ورته آماده نه وي یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځوانۍ کې یا د هغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغییرات خپل په ژوند کې آماده نه وي او هغه هیڅ ډول قانون پلي کولای نسی په ځان باندې، همدغه لوی ستونزه بیا پیښیږي.
همیم صاحب، روسي پښتنې په توګه که دامره ته ځواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي یا په ټوله کې یو معیار وي په ټولنه کې یو څه، لکه افغانستان کې میلمه پالنه ده یا واده باندې وفا کول دي که ته چا سره ژمنه وکړي هغه به پلي کوي حتما، پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتما باید د قانون نه علاوه د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي دوی پلي کوي؟
اغلی سیال، هر ټولنه ځانته دا ډول ځینې معیارونه لري، دا ډول ځینې مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول رواجونه ستا، هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول، هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې شوي دي. که د میلمه پالنې رواجونه وي یا مثلا که پر واده باندې د اوبو پاکولو رواجونه وي، دا شان ستا او دا د ټرو دا په هر ټولنه دغسې یو ځانګړنه لري، په هر قوم دغسې یو ځانګړنه لري. په پاکستان کې هم ډېر دغسې رواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ورباندې ویاړي او هغوی ورته پابند دي، داسې ډېر ښه رواجونه شته او تقریبا ژوندي یې ساتلي دي تر اوسه پورې.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي پوښنې خبریال عبدالله حمیم هم له پاکستان او دا چې هلته په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کېږي په دې اړه موږ سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زازای صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. ما مخکې هم یادونه وکړه په ځینو ټولنو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولنو نه توپیر کوي. که دا راته وایي په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکوو؟
قدرمن سیال صاحب، لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس دولت
فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنات، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. په افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي به سنتي ټولنه ده. دلته دې نه مخکې چې یو ځوان ښار ته لاړ شي او یا پوهنتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته همغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسایل دلته د ماشومتوب څخه یو ځوان ته ورخودل کېږي چې باید هغه مسایل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده، او د دې تر څنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده، همدار شده د مشرانو په مخ کې بې ځایه باید ونه خاندي، بې ځایه ونه ګرځي، بې ځایه خبره ونه کړي. داسې په همدې شکل په سیمه کې په هغه چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ورباندې وشرمیږي. نو دغه مسایل ورته ښودل کېږي، او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل کورنۍ لخوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کېږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای نخواسته سبا ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هره ټولنه، هره سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کېږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیربطې ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې د مونږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی میلسي د په افغانستان کې هېڅکله قانون په بشپړ ډول پلي نه شولو، او ډیری خلک د قانون څخه ویره لري. حتی کله چې قانون یادوو، یعنی قانون د قانون نوم ورباندې بد لګي، او یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي، باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ورباندې ښه نه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دي، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د رادیوګانو له طریقه، همدارسې د جوماتونو کې دغه کار وشي، تر څو پرې ولس په بعض مسایل باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تعصب باید ووایم چې په افغانستان کې خاص د سلونی ملسیز جګړه، ناامني، ناخواله د دې سبب شوی دی چې ډیری خلک خاصتا په لویو ښارونو کې ډیری مسایل نه رعایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزوري شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته چې ورشي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خونه پات شوی دی، خراب دی، پرسوده دی، هغه درکوي. که چېرې ته یو کراچوان ته ورشي ترکاری او ناخلی یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړي وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به چې اخلاقي معیارونه نه راځي. یا مثلا روژه میاشته ډیری کسان چې هغه عمده فروشی لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مالونه د نورو هیوادونو څخه واردوي، د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي، تر څو پر ښه خدمات ټولو ته وړاندې شي، هغه کورنۍ چې بې بضاعت دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغه هم وکړی شي چې دغه توکي واخلي. په تعصب باید ووایم چې په روژه کې هغه به نور هم لوړیږي، او دغه کس چې دغه کار کوي دا به پنځه وخته لمونځ هم کوي، او د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کې ده، نو فرضي حج به هم کړی، عمرې به هم کړی وي. ولی هغه اخلاقي معیارونه چې باید رعایت شي، په تاسو به هم چې نه رعایت کیږي، نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېده، یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته وایي چې ګوره روژه میاشته ده، اسلامي ټولنه ده، ته دغه شی رعایت کړه، یا اټیوال ته وایي، یا ټیکسي وان ته، یا ټیکسي وان که پوښتنه چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی، د کابل په قواعد او قوانینو او اصولو په بایو باندې نه پیږي، نو که ورته وایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه څلورمه کورانه پر سوځي، و یا زر به ورته وایي، یا به دوه زره وایي، هغه خو پوهېږي چې د بهر څخه راغلی، به یې ورته معلومې نه دي. نو یعنې دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنې کې، خاصه افغاني ټولنه کې. په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی ملسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي. دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي، نو بیا ورباندې ویاړي چې زه ولی داسې ځیرک یم، هوښیار یم، چالاک یم، کولی شم چې یعنی د داسې پاکاتیکو څخه فنونو څخه ګټه واخلم. نو په دې د دې د اخلاقي معیارونو د روغولو لپاره بیا د ترمیم لپاره نو دلته هر فرد هر کورنۍ مسئول دی چې د پدې برخه کې کار وکړي، هغه احساس ورکړي، هغه اسلامي ارزښتونه ورته تشریح کړي، او د دې تر څنګ کچیر داسې کار کوي هغه فامیلونه وربادونه او نه ویاړيږي، برعکس هغه که ماشوم دا کار کوي هغه تنبیه کړي، هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مه کوه، که چېرې مشران هم کوي نو د کوښښ وشي چې هغوی ته هم دغه پوهاوی ورکړی شي چې دغه کار مو منفي واقع په ټولنه کې پرېږدي او دا کار باید نور ونه شي، په راتلونکي کې ډاډه وشي. نو په تاسو باید ووایم چې په اوسني شرایطو کې اخلاقي معیارونه اتیا سلنه په افغاني ټولنه کې چې موږ دلته ژوند کیږو ژوند کوو نه پلې کیږي. نو اکثریت کسان چې هغوی څخه دا تمه کیږي د ظاهري بڼې ته چې کله یو کس ګوري چې دغه نو باید دغه معیارونه او دغه نزاکتونه باید پلي کړي، رعایت کړي، ول په تاسو باید ووایم چې ټول نه زیات دغه مسایل هماغوی ماتوي او ټولنه د دوی لخوا زیان کوي. نو په کل کې په اوسني شرایطو کې په دې برخه کې باید ډېر اساسي کار وشي، په دې برخه کې باید لومړیتوبونه تعریف شي د حکومت لخوا، د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي، مناسب دکتورین به لاس لاندې ونیول شي، دغو دکتورینو په رڼا کې د دې ستونزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي.
مننه مننه زازای صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. خاطره جانې که تاسو ته راشم، زازای صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دوکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړ نه کی، خو برعکس د دې کار کوي، یا د دې اشاره وکړه کله چې یو څوک نابلده وي چرته ځي د اخلاق اجابوي چې هغه سره مرسته وشي، خو دوی برعکس دا چې ویني یو نفر بیگانه ده یا نابلده ده هغوی سره لا ظلم کوي. تاسو افغانستان نه بهر راغلی دالته په لندن کې راته وایي کله چې نابلده وایي یا یو ځای ته تللی داسې چا خلکو سره مو سر خوړلی چې هغه خپله دمدې هیواد وي، دمدې ځای وګړی وي، د انګلستان وګړی وي، تاسو سره داسې برخورد کړی وي؟
نه، ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی په خپلې ژمنې ولاړ خلک دي، هغه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچې پر خپلې ژمنې ولاړ یو، خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کیږو. هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي وي او ورسره مخ شوي وي، خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي. زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم، هلته مې یو شی خوښ و، همغه یو دانه او یو وروستی پاتې و. ما چې خپل جیب ته لاس کړم نو زما په ډسکاونټ کې کارت رانه هېر شوی و، هغه پیسې ډېرې وې، له کارت پرته یې ما نه شو اخیستی. ما ویل زما میړه مې بهر دی، زه زما هغه څخه کارت اخلم بېرته راځم، خو زه دسې څه ته اړتیا لرم. زم د څه چوته ما سره په خبرو شو، ما لاړو بل دکان ته، هغه د خیزه مال یاد ووات. یو د درې دکان چې وګرځې د بیت چې د سیرا تا وې دوه هغه دکان ته چور رسید، ما زما پراپیات شو چې هغه خو مخ وخت کړی وو، زه چې لاړم خپل ځای کې نه وو. ما میړه ته ویل هرو مرو بل چاته ورکړې یا بل چا باخسته یې نو پورته کړی دی. دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر ما ته چې پام شو، وې خندې مسکی شو، مومې دې چې هغه خپل څنګ کې خېدا او پته مو وایي چې زه به بیرته ورځم او هغه به ترې اخلم. یعنی دومره په خپل زموږ په ټولنه کې ما د څه څه کله نه اوریدلې، تر هغه چې پیسې به په ټوله کې ورته ورکولې بیا به دې تم د دې دلوده چې هغه شی ورته پات کې دې سره جو هر هغه خبره چې وي، هر هغه څه چې وي، دوی ډېر پر خپلو خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنی چې یعنی خپله هره خبره ورته ارزښت لري، کله چې ژبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پرې ولاړ هم وي. دې ته ورته ډېر اخلاقي اصول دي چې دوی یې په پام کې نیسي، پرته له قانونه. خو ډېر شیان بیا په قانون کې پلي کېږي چې اسپې ته اړتیا نشته چې څوک پرې بېځایه تمه ولري یا پرې وویاړي چې زه پر خپلو ژمنو یا په دغو چارو ولاړ یم، ځکه چې دلته بیا پرې جریمه راځي که ډېر موارد موږ یو که دوی خپله دي. په پام کې ونه نیسي.
خطرجنې که په دې اړه ته وایي څه فکر کوي؟ دا چې موږ اخلاقي معیارونه که مراعت کړو، که په هره ټولنه کې وي، که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي، دا به اسانه نه شي چې بیا موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېر اسانه کېږي، ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه عادي چې د ټولنې د اړتیا په مخې د یو قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنا چې خلک د خپله چاره اسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپله لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي، اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي. او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوی وای که دولت کار نه کوو، خلکو خوب کولی شوی چې لاس په کار شي، خو نه. زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ما ته دې ټول ښه وشي، خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ما ته دې بېرته هماغه ښه راورسېږي. نو دا ژوند اسانه کوي، د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربښي.
ډېره مننه کورده ودان د ازادۍ خبریالې خاطرې صفۍ نه موږ سره یې شل دقیقې ژمنه کړې. او مننه کورده ودان چې خپرونه کې راسره پاتې شوې، ژوندۍ اوسې. زموږ بل قدرمن میلمه هم خپرونې ته وصل شوی دی، په هند کې محصل هلال محبت. تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، نن موږ په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یو ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسو راته وایئ هند کې ژوند کوئ، هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه ونې کې هیلې. لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي او د روژې دغه مبارک شپې ورځې به در باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کېږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دي، لومړی به زه تاسو ته دغه اخلاق یو تعریف وکړم چې اخلاق په یو انسان کې د ښو او بدو تللو معیار ته اخلاق ویل کېږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو، اخلاق موږ نشو کولی چې د یو دین پسې وتړو که هغه مسلم دي او که غیر مسلم دي. یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پی اچوو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که زه خپله تجربه تاسو سره شریکم او تر څنګ یې په مجموع کې درته ووایم، نو په هندوستان کې دغه دوکا، فریب، وعده خلافی، غلا کول او یا قتل کول یا چا سره سپکاوی کول یا د دین پسې تړل چې دا مسلم دی دا غیر مسلم دی دا کریستین دی، دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي، ځکه چې دی په دغه نظر دی چې هندوستان یو ډیموکرات هیواد دی، یو فریډم هیواد دی. نو دغلته هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه به ورته یو مثال دغه درکم، دغه اخلاقي معیار پورې به یو مثال زه درکم. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه، نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزوره دی، عوام ډیر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې د دوی دغه په خوراکي توکو کې باید دوی سره ډیر مراعات وشي، یعنی باید فیصدي زیات نه شي، د نورو هیوادونو فیصدي یعنی زیات شوي. هم د په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزانه شل. نو دغه هم د دغه اخلاقي معیار یو مثال دی. بل تر څنګ دلته داسې دي چې لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کریستین دی دا د بل دین پورې تعلق ساتي یا دلته دا د کوم نژاد دی دا د کومې ژبې دی. نو د یو انسان په حساب ته کتل کیږي، تاسو سره مقصې رویه کیږي. نو دلته داسې خاص داسې دوکه موقع نه کیږي. او کیږي خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت یې انسانیت ته احترام لري، دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی که دا د هر دین پورې وي نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو نه ورسره غلا وکړو. که موږ زموږ غوندې خلک چې موږ افغانان اسو که موږ نور سټیټونو ته ځو، موږ ټکټې د بسونو پرې کوو، موږ یو څه ځان ته په لاره اخلو، نو کوم ریټ چې پرې لګېدلی وي هغه یو انډین ته ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي. په دې کې هیڅ کوم فرق نشته نه کومه دوکه تا سره کولی شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولې شي.
هغه افغانان چلته اوسېږي هلال صاحب که په دې اړه راته وي، یا هغه وظیفه کې یا تاسو غوندې محصل دي، کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي، په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي، دلته دا د نمرو معیار څنګه ده؟ همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي، هلته بیا دا خبرې نشته د شته د کوم قومي یا ته د کوم دینی؟
نه بله، دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي، هغې خو دې دپاره راځي چې یو په یو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی، هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو اخلي، چې هغې کې د دې د کور کراګان هم دي، د جب خرچې هم وي، همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي، دا پیسونم دي، او همدارنګ د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره تر اجازه سرکې سره دغه ټول ریسپانسبيليټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي. نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي، دغه هدف دا وي چې دغه ته ذکر وکړم تر څو به ته خپل هوا ته لاړ شم، دغه تاسو یو ساين کیږي، یو کانټراکټ کیږي چې تمہارا وګختلې د دوه کالو د پاره یا د پنځو کالو د پاره دغه تاسو ټول سپانسر کوم سپورټ کوم دي، نور چې سات ټایم پوره کیږي ته به ته خپل هوا ته هوا ته ځي. نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو لپاره چې دلته راشي درس وي، به خپل واپس لاړ شي، خپل دغه توبل پاش نه د نمرو خبره، نو د نمرو کې هم د څه پازا به ول نکیږي، څه حق دې درته خپ خوشحالي درته وي چې په دغه ټیم راشه نمرې درانه وخله او لاړ شه، نو د څه څنګه ول پکې نشته دی، او نه د څه وخت ځای کول پکې دی، او نه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا دا د افغانستان نه دی، دا د سریلانکا نه دی، دا د بنگلاديش نه دی، نه دغه مسایل دغه ته نشته. دلته دی انسان په حساسه قتل کیږي.
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټول کی هندیان خو برخورد تاسو یادونه وکړه چې خده پټول کی یواز د افغانان سره نه ټولو مهاجرو سره یاغه کسان چې د هیواد تورزی، بیا افغانان هلته څنګه دي؟ د اخلاقي میرونه بیا په پام کې دوی نیسی نه نیسی، هغه قانون مراتی کنه؟
زه به یو خبره بل دا وکم د افغانانو په باره کې، لکه خصوصا د هندوستان خلق عوام چې دي، یعنی ټول هندوستان خصوصا عوام چې دي، دا د افغانانو سره ډیره سیوا مینه محبت کوي، نو دوی سره چې موږ څومره بحثونه کړي دي، نو دوی داسې وایي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډیرې ښې اړیکې لرو، موږ سره رفت آمد لرو، او موږ سره ډیره حتی څوک حتی زموږ کلتور سره یو شی دی، او ژبه سره داسې ده چې دا زموږ ژبه افغانان ډیر زیات عزت کوي، دي وجه دا چې موږ سره نږدې پراته دي، او افغانان هم هر اویه کوي دلته، او دلته د هر افغان دغه کوشش دی چې موږ دلته داسې یو حرکت ونکړو تر څو زموږ د هیواد نوم پې دغه بدنام شي. نو هر یو سټوډنټ وي که هغه جنۍ وي که هلک وي د افغانستان څخه، هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته یو ښه حرکت وکړي تر څو د افغانستان نوم دلته روښانه شي او ښه وځلیږي، او همدارنګه دا زموږ یو مسؤلیت دی چې موږ دلته د افغانستان نمایندګي وکړو. او زه به درته یو بل مثال داسې درکړم چې یو ځای ته موږ تللي وو، زموږ په یونیورسټۍ کې یو پارټي لګېدلې وه، نو په هغې کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو، نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول، نو موږ چې دا خپل ځان به راواخیستلو د نورو خارجیانو سره مقایسه کړو، نو هلته موږ ته دا معلومات وشول چې دغه انډین چې دي دا د نسبت د نورو هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډېره زیاته سیوا مینه کوي. نو طبیعي د واقعیت دی چې افغانانو سره انډین ډېره زیاته مینه محبت کوي، او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته ښه کړنه وکړي تر څو د افغانستان امیج دلته ښه پاتې شي، او تر څنګ نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې راشي. نو زموږ دغه کوشش دی چې دلته ښه اړیکې جوړ کړو، ښه حرکت وکړو تر څو زموږ د افغانستان امیج دلته ښه روښانه شي.
مننه هلال صاحب، تاسو به سره وګرځو. زه صاحب تاسو ته راشم، موږ د مختلفو هیوادونو نو کې هغه کسان چې اوسېدل د دوی خبرې مو واورېدلې، تاسې مو واورېدلې چې که هغه په لندن کې و، که هغه په هند کې دی، که هغه په پاکستان کې و، که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسې اشاره وکړه په افغانستان کې تر 30% اخلاقي معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نورو نړۍ کې خلک اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي، او دا سبب ده چې د قانون هم په اسانه پلي کیږي. څه فکر کوي که چیرته یو افغان له افغانستانه بهر وزي، یوازې هند به نه، یادو په نورو نړۍ کې وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموما اقتصادي ضعیفه ده، قانون هلته صحیح نه پلي کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي، او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپله ټولنه کې نه مراعت کوي، په بله ټولنه کې مراعت نه کوي، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان در اخلاقی معیارونه نه رعایت کوي. څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لرې پاتې شول، او ډیری خلک نن په دې فکر باندې دي که په پلازمېنه کابل کې وګورو، که په نورو لویو ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دوی دا ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، نو دا یعنی ماته مهمه ده، ګټوره ده، او دا دی ما زیرکتا خیلی، ما وقتی ها خیلی ظرفیت دست دور مسئله. به تاسف باید باید ماغل سیال چه دقیقا نوزه هم یوش میر دوسیم ایوادونو تا تلایم پا افغانستان که خود دست یا وصل ده که چه تا مزدورکار تا کور تا راوری او مزدورکار تا باید چه کار وکره، نو اگه با طول اولاد با بکار روی خود تا کار تا راوری، نو چه پسر اولار به کار کهی چه کل اون نلک بخش ولی نو بیا ناسوی بخیستی که کار نشته دست. د دې تر څنګ که چېرته مسری ته ورسو، که چېرته یوې پای موټر کې یوه پرده خرابه وي، نو دا وایي چې دوې خرابې دي، نوکوخې هغه هم هغه چاله فریب کړی. په تعصب باید یادونه وکړم چې د ټکسیوان، موټروان، بازګر، سوداګر، یعنی دلته داسې یو وضعیت دی چې کله سړی ګوري واقع هم د زړه څخه مایوسه کېږي چې یو داسې انسان په صفت چې زه خو به سره تحقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی، او د دې واز بچان وزم، دا واز کومې خواته روان دی؟ په تعصب باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کېږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی. بل دا چې کوم که چېرته په دې داسې ټولنې کې یو کس دوه کسه هغه سالم وي، هغوی کوښښ کوي چې دغه اخلاقي معیارونه پلي کړي، نو په دې ټولنه کې هغه ورک دي، او یا په دوی کې یو شمېر افراد مجبوره کېږي چې هغوی هم دغه غلطه لاره غوره کړي. بل دا چې که چېرته یو کس د خپل هېواد څخه وځي، لکه د افغانستان څخه یو کس وځي حتی ایران ته ځي، هغه د ایران چاپېریال ورباندې تاثیر کوي. هلته تعهد، ژمنتیا، حب الوطن، اخلاص یو اصل ده. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې، که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري، او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادقه ده، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد یې کړی دی. حتی موږ داسې هم اورېدلي دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپله لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص ده، صادقه ده. یعنی یو عمده علت دا ده چې چاپېریال تاثیر کوي. بل دا چې که اروپا ته وګورو،
نو زازای صاحب، ولې دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر ته لاړ شي، دا متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپېریال، محیط، او یا په ټوله کې ووایو سوسایټي، یعنی ډېره زیاته متضرر شوی ده. دلته ډیری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کولی شي چال وکړي، فریب وکړي، او اخلاقي معیارونه پلي نه کړي. که وګورو یو کس یو لوړ ماډل موټر لري، لنکوزر لري، بل سراچه لري، دا لنکوزر په سراچه باندې موټر هم ویر ولي، ورباندې پټاکان کوي، ورته بد وراده هم ورته وایي، زشته موټر راځي، اخطارونه هم ورکوي. او که چېرته په دې لنکوزر باندې که بل یو داسې موټر وي چې هغه زري وي، یا هغه مثلا د چارواکي وي، هغه راشي، هغه په دې شکل په دې باندې هغه کې سترګې باسي او داسې زشت عمل ورسره کوي. نو په کل کې په افغانستان کې په تعصب بجویم چې ټولنه ډېره متضرره شوې ده. دلته ارزښتونه پایمال شوي دي. ولس سره د ارزښتونو تعریف په تعصب باید ووایم چې یو د یو حقوق او سیاسي علومو د استاد په صفت چې زه دغه ولس د مهدي تخصارم، دا بېخي له منځه لاړ. د ارزښتونو تعریف نشته دلته، د ملي ګټو تعریف نشته دلته، د ملي ارزښتونو تعریف نشته دلته، د ملي حاکمیت تعریف نشته دلته. حب الوطن په اړه ډېر محدود معلومات ولس لري. فقط د ډېرې خلک د معنویات پرځای مادیات ته کار کوي، وایي چې بس مادیات، هر څه مادیات ده. یا وسعت په دفاع کې بزرګونه انسانانو لپاره کړی دي. په تېر حکومت کې په اوس کې ډېر کلیدي پوسټونو کې په رسنیو کې کار کوي، حتی په ویوه د امریکا کې په نورو کینالو کې موږ شاګردان دي. په تعصب باید ووایم چې په دې ټولنه کې چې دومره موږ خدمت کړی موږ ته ویعنې په هغه سترګو چې باید وکتل شي عزت وشي نه کېږي، ځکه چې وایي معنویات پرې پیسه نه لري استاد دی. ولی یو کس چې په غلطه لاره پیسه پیدا کړی، په قاچاق پیدا کړی دی، فساد کړی، غصب کړی، ول هغه نن شتمن دی، هغه ته درناویم کېږي، ښځم کېږي، هغه ته په درانه سره هم کتل کېږي. نو کله چې په یو هېواد کې معنویات له منځه لاړ شي او هلته موجودیت حاصل وي، پرته د شک چې په هغه ټولنه کې په لنډمهاله کې اصلاحات راوستل ډېر ستونزمن کار دی. او لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په بس کې هم یادونه وشوه، ولې یو شمېر افغانان چې کله اروپا ته ځي، ایروپ ته یا امریکا ته ځي، او یا د سیمې یو شمېر نورې هېوادونو ته ځي، بیا ته ګورو چې د هغه بېلګې ورکول کېږي، یا هغه الګو جوړېږي هلته چې یعنې دېنه تاسو زده کړه. یو اساسي همدی دلته علت دا دی چې هلته چاپېریال جوړ دی، ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري، ملي ګډو ته هم درناوی لري، معنویات هلته اصل دی. او دغه یو کس چې د یو چاته پاتې هېواد څخه لاړ د بل هېواد ته، نه د کوښښ کوي چې دا هم معنویاته کار وکړي تر څو پورې په ټولنه کې خلکو ته درناوی وکړي. نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنویات 90% ارزښت نه لري. دا ته ډېری مسایل چې قربان تکیه کېږي، حساب کېږي، او ولس تجسس کوي په تاسو باندې، ځکه چې هغه څېړنې کې یا کله چې تحقیق کوي د ټولنې په اړه او د میدانی تحقیق کوي، ولس سره د نږدې څخه ګورم، خو داسې یعنې دا کوم مسایل چې زه یادوم ولس سره نږدې پاتې شوم. هر ورځ په محصل سره هم ګورم، استادان سره هم ګورم، په چاپېریال کې نور ولس سره هم ګورم، سوداګر سره هم ګورم، بانکګر سره هم ګورم. نو بالاخره دې نتیجې ته رسېدلم چې دغه ولس کې اساسي ستونزه دا ده چې دلته مادیات لپاره ډېر زیات کار کېږي، معنویات ته کار نه دی شوی، او په دې برخه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او سهلنګاري کړي. دغه مسله
دلته یو بل پوښتنه کوم، زازای صاحب تاسو یادونه وکړه چې افغان ولس د دې په ځای چې معنویاتو ته توجه کوي زیاتره مادیاتو ته توجه کوي، خو د دې سربېره بیا هم ډېر غریب دي، فقیر ولس، او نړیوال هم دغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي. دا ولي
قدرمن سیاست دې خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کارونه وشي، زیربنا اوربان جوړ شي، په تعصب باید ویم چې دا غریب هېواد سره نه کېږي. دلته اکثریت کارونه چې وشول خاص تر په تیرو شلو کالو کې په روبنا باندې،
خو که د مرستو نه راتیر شو خپل خلکو ته ورشو، که د مرستو نه راتیر شو خپل هم دغه ولس ته ور وګرځو، یعنی دا ولس هم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کوي.
قهمن سیال صاحب، په تعصب باید یادونه وکړم چې تر ډېر بریده پورې ولس د مونږ بوخته څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي، خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. او په دې کې بیا ډېر خلک سره دغه مختلط شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم عاید چې نن ما ترلاسه کړو، آیا دا مشهور دی یا نه مشهور. دغه تعریفونه هم د ولس ورک شوي دي. بل دا چې په اوسني شرایطو کې افغانان وکتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډول هېوادونه لرو، شاته پاتې هېوادونه دي، د پرمختګ په حالت کې ودونه پرمختل دی ودونه، او اوسن شته پاتې واده د فقر حاکم ده. دغه مثلا نړیوال ته به تر معلومه ده ته څو پورې چې دلته اساسي کورونه شي، خلک اشتغال دی، پرڅتون هم مساعد نشي، خلک د اقتصاد په لاره یعنی خودکفا نشي، نو دغه سوره بو کما کې سابق په خپل ځای پاتې وي، او حکومتونه چې هر څه هم وغوړي بلان مهاله کې نشي کوي چې دغه سوره مهار کړي مدیریت کې او
د روسي خبرې په توګه دراته دا وایي زازای صاحب، د روسي پښتنې په توګه دراته وایي اوس ارتیا د چاول خلک خپل اخلاق اصلاح کی، ځانونه اصلاح کی، چې دا ټولنه پرمختګ وکړي، کول اقتصاد رشتو کې لنډي او زو پرته وایي.
قدرمن سیال صاحب، په لومړي ګام کې باید اخلاقي معیارونه رعایت شي، په دې برخه کې باید کورنۍ، مدرسې، ښوونځي، پانتینونه، حکومت باید په ګډه کار وکړي، حتی د رسانه و سره په ګډه باید په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي. کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول، خلک خو بل وطن په زور کې پیدا شول، احساس ارزښتونه تعریف شول، ارزښتونو لپاره ولس کار وکړي، پرته شک چې دا اقتصاد هم پیاوړی کېږي، ولس اشتغالي ځواکونه مساعد کېږي، او نړیوال هم دې ته اړ کېږي چې موږ پر اخلاقو کې موږ تعامل وکړي او ګډ مزل.
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ وزي. هلال صاحب، تاسو ته مرزي رزما د روسي پښتنې په توګه کدار ته ځواب کړئ. تاسو په هند کې اوسېږئ، هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغه هیواد لپاره کار کوي، خپل وګړي؟ البته
په هندستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی، اوس لکه موږ تاسو د څه وایو کنه چې ښځه د کور ده او نر چې دی د بهر دپاره دی، یعنی یو نر کولی شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لس دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې، مګر به په هندوستان کې چې دی دلته بیا داسې دا مسایل نشته دی. په هندوستان کې دا خلک په دې نظر دي چې نر او ښځه باید کار وکړي، یعنی خپل هیواد ته باید کار وکړي. یو مثال به زه درکړم چې یو وخت موږ د یونیورسټۍ څخه راووتلو، نو ما سره خپل انډین کلاس میټ وو، نو موږ راووتلو زموږ د یونیورسټۍ مخامخ یو بلډینګ جوړېدلو، په دغه کې نر او ښځې دواړو کار کولې، نه دواړو مزدوري کوله. نو ما ورته په همدې الفاظ ویلې، ما دا ګوره دغه ښځه طبقه چې دا ما دلته تاسو پرې کار کوي زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندي ناستې. نو دې زما هم صنفیانو ما ته په همدې الفاظ ویلې چې نه، دا کار دلته داسې نه دی لکه ستا په وطن کې چې دی، دلته نر او ښځه مساوي دی، دلته باید دا زموږ وطن دی، دا په موږ باندې د مور اونی حق لري. لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي، عزت کوي او خوشحاله ساتي، دغه وطن موږ ته دغه حیثیت لري. موږ باید نر او ښځې خپل وطن ته کار وکړو، او بل خپل وطن ته دا خلک ډېر ژمن دي، دوی خیانت نه کوي، دوکه نه کوي، او ښه په اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي. وجه همدغه ده چې چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري، خلک په باور لري، خلک په راکړه ورکړه ورسره کوي، او دا هغه څه دي چې د ملت یا د عوام خپل هیواد لپاره کار کړی دی. ژمن دي، دوکه نشته دی، غلا نشته دی، قتل نشته دی، دماکه نشي کولی پکې، غلط حرکت نشي کولی، ټول هم قانون باندې پوه دي، هم قانون په ځان عملي کوي، او تر څنګ چې دی خپله د وجدان کې دا سوچ کوي چې دا زما وطن دی، دا په ما حق لري، دا بادولو په غیر دي چې زه خیانت وکم زه باید دغه کما آباد کما. نو زه فکر نه کوم چې په هند کې به یو افراد وي هغه به د هند لپاره خلاف یا د هند سره وخت مخیانت کوي. ټول خلک ژمن دي، که هغه د هر یو دین خلک وي، که هغه د هر یو عقیدې وي، او که هغه د هر یو نجات وي، او که د هر یو ژبې خاوند وي، هغه ټول خلک هند ته چې دی ژمن دي او خپل هیواد آبادوي او کوم خیانت دا خلک نه کوي د خپل هیواد سره.
ډېره مننه کوروان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي، خپل وطن سره یې مینه پیدا شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونو حقوقي قواعدو ته پام کوي، افغانان هم همداسې پام وکړي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
ٹکرے پگاڑا سفلے میتری یوان دوڑا سفلے میتری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے ہوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیراؤں کے لزرم سوے گرویراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سریم کم خرخ دی توری گرگو